آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری، یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د ځواني مارک شاعر او لیکوال سراج ګلاب په هنر یو راپور برابر کړي.
وخت برازی د مظلوم اوخ کې بغوا شیدا سي وخت برازی د مظلوم اوخ کې بغوا شیدا سي زه خو دی وژنم تری د خپل قتل غوښتنه.
په هنر جاج کې د کوټي په هانتون استاد صادق ژړک سره د پښتونوالي جاج خلو
کلتور په توګه پښتونواله او اسلام چې له 1400 کال څخه بیا په دې خاوره کې د اسلام لرنا تک سره پښتونواله.
په فنکار برخه کې لیکوال او شاعر سلیمان خپلواک د خپلې شاعري په لامل نغږیږي.
یوازې او یوازې غواړم چې خپل ځان په شعر باندې قرار کړم.
په زرپانه کې به لنډه کیسه شیرینی واوري.
زوایم نسمی خوگیگی او تراتا د سر درد ګولای راکوي. ژرکا و مرکیګم
په ادب جام کې به د پښتو ژبې د لومړنۍ غزل بولو شاعرانو لډلې اکبر زمینداور درو پیژنو.
ز عاشق يم یار هم نیز ز عاشق يم یار هم نیز نور څنلرو تمیز.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منځومي د څلورم سرود لومړی برخه واوري.
پنځه واره شل شل زره سرتيري ور سره دی ډیر آسونا او اسګاډي په زنجیر تړلی سل وحشی پیلان هم.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
لنن اته ویش کال وړاندې د ننګرهار په یو سرسبز سیمه کې یو کوچنی دی نړۍ ته سترګې پرانیستي چې کورنۍ یې پرې د سراج نوم کې خود. د ښوونځي په اووم ټولګي کې بو چې په ځان یې د ګلاب تخلص کې خود او د شعر او شاعرۍ په پاره یې قلم راپورته کړ. له ښوونځي فارغ شو، د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې په وری قدم ورکې خود. له دغې څانګې په ښو نمرو فارغ شو او بیا یې په پېښور پوهنتون کې د پښتو ادب په برخه کې ماستري ترلاسه کړه. بیلابیل نظمي او نثري آثار یې ولیکل او خپل قلم یې د څېړنې په برخه کې هم وازمویه. خو د غبرګولي په 14مه په خپل کور کې یو شمېر وسلوالو واژه. نننۍ راډیوي مجله د پښتو ژبې او ادب د دغې تنکي خدمتګار او ارمانجن لیکوال روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې له مریم توخی څخه د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د روانې میاشتې په 1.5 نیټه به په کابل کې فرهنګي ونۍ جوړه شي. د کابل د فرهنګي ونۍ د نمانځنې د جشن د جوړولو کمیټه د اطلاعاتو او فرهنګ د وزارت د سرپرست پوهان محمد رسول باوري په مشرۍ جوړه شوه. د کابل فرهنګي ونۍ د جشن د جوړولو په کمیسون کې د فرهنګي، هنري او ټولنیزو بنسټونو استازي شامل دي چې د دغې ونۍ د نمانځنې مسؤلیت پر غاړه لري. په دې غونډه کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست وویل چې د کابل د فرهنګي ونۍ جشن د غبرګولې د میاشتې په 1.5 نیټه پیلېږي او د چنګاښ د میاشتې تر 6 نیټې پورې دوام مومي او د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې د کتاب او د ښځو د لاسي صنایعو نندارتونونه جوړیږي او د تیاتر نمایشات ترسره کیږي. په دې غونډه کې د فرهنګي، هنري او د ټولنیزو بنسټونو او مدني بنسټونو استازو خپلې نظریې او پیشنهادونه وړاندې کړل. غونډې د وړاندې شویو پیشنهادونو د تحقیق په خاطر د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د فرهنګي سلاکار ډاکټر خوشحال روحي په مشرۍ یوه کمیټه موظفه کړه. د علی بابا او رنگ هنري آثار په بلخ کې نندارې ته وړاندې شول. د علی بابا او رنگ د خطاطۍ او انځورګرۍ 14 هنري آثار پرون په مزار شریف ښار کې نندارې ته وړاندې شول. د کلک خیال تر عنوان لاندې د علی بابا او رنگ 14 هنري آثار چې د خطاطۍ او انځورګرۍ هنرونه پکې شامل دي تیره اونۍ په مزار شریف ښار کې نندارې ته وړاندې شول. علی بابا او رنگ د دغه نندارتون د جوړولو موخه په ټولنه کې د هنر د فرهنګ رواجول او زده کړې ته د ځوانانو هڅونه او له هنر او په تیره بیا په هیواد کې د خطاطۍ او انځورګرۍ له هنر سره د ځوانانو بلدتیا وبلله او زیاته کړه چې ټاکل شوې ده دغه آثار د هیواد په شپږ ولایتونو کې نندارې ته وړاندې شي. د هلمند نوی والی وای چې د خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې لارې باید ډېرې ستونزې حل شي. په هلمند کې یو شمېر خبريالانو د دغه ولایت له والی تورن جنرال محمد یاسین خان سره وکتل او خپلې یو شمېر ستونزې ورسره شریکې کړې. په دې کتنه کې چې د هلمند امنیت قومندان مل پاسوال عبدالغفار صافی، د ملي امنیت مرستیالانو او د اطلاعات او فرهنګ سرپرست رئیس هم ګډون درلود، خبریالانو خپل یو شمېر ستونزې او اندېښنې وړاندې کړې چې پکې د ژوند خوندیتوب، معلوماتو ته لاسرسی او ځینې خنډونه شامل وو. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین خان د خبریالانو پر ژوند او کاري خوندیتوب ټینګار وکړ. جنرال یاسین خان په هلمند کې د خبريالانو او رسنیو فعالیتونه او په دې برخه کې د دوی قرباني نه هېرېدونکي وبللې او زیاته کړه چې ولایتي اداره په بشپړه توګه د بیان ازادي ته ژمنه ده. او تیرونه د افغانستان وتلي لیکوال، تاریخ پوه او پخوانی ډیپلوماټ ډاکټر سید خلیل الله هاشمیان د امریکا په کالیفورنیا کې د یو نوي کلونو په عمر ومړ. ارواښاد هاشمیان د لسګونو اثارو او علمي مقالو لیکوال و. د کابل پوهنتون علمي کادر پات شوی. نوموړي په تاریخي برخه کې ګڼې لیکنې کړې او په دې وروستیو کې یې د ارواښاد په ژواک پر ژوند یو علمي اثر هم لیکلی و.
سراج ګلاب د پښتو ژبې په ځوانو لیکوالو کې هغه لیکوال او شاعر و چې په ډیر کم وخت کې زیاتې لیکنې وکړې. هغه په یوې ډېرې وروسته پاتې او جنګځپلې سیمې کې خدمت کاوه. د بټي کوټ ولسوالۍ په ښوونځي کې د پښتو ژبې د ښوونکي په توګه دنده ترسره کوله. زموږ همکاري ناجی ساپۍ یې په اړه یو راپور برابر کړی.
وخت برازی د مظلوم اوخ کې بغواشي داسې زه خو دې وژنم ترې د خپل قتل غوښتنه کوم.
دا غږ د تل لپاره ټاپ شو او د دغه تنکی او نوی راټوکېدلی لیکوال د ګوتو قلم په ابدي خوب ویده شو. د پښتو ژبې ځوان لیکوال او شاعر سراج ګلاب چې د دریو ناولونو، دوو د لنډو کیسو ټولګو، یوې شعري ټولګې او یوې د هنري نثرونو ټولګې لیکوال او شاعر و. دروان 1990 لمریز کال د غبرګولی په 1900 نیټه وسلوالو په خپل کور کې واژه. سراج ګلاب سو نه وړاندې د ازادي راډیوي مجلې سره په مرکه کې ویلي و چې په پېښور پوهنتون کې د ماسترۍ زده کړې بشپړې کړې او ډېر ژر به د ډاکټرا زده کړې پیل کړي، خو د ژوند مزه لنډ شو او د ارمان خړو خاورې ته یوړ. هغه یو مین ریالیست او پښتون پاله شاعر و او ویل یې کوښښ کوي چې په ټولو پښتنو مینه وویشي.
نو حمزه بابا مرته اشاره کړې چې عشق ته خودبینی زه پښتون یم او ما نو د خودلې ګدا سترګو ته همدارنګه دلته بیا د پښتونولۍ ذکر کوي چې د پښتونولۍ هغه تصویر پکې پروت دی، هغه کیفیت پکې د پښتون پروت دی چې ځکه په ما باندې عشق رغم حالت راځي نو زه بیا هم څنګه یم پښتون یم خپل پښتون. نو په دې باندې سترګې پټول نه دي په کار. زما لومړنۍ شاعري چې وه هغه په عشق باندې بنا وه او هغه عشق مجازي عشق و، حقیقي عشق نو.
سراج ګلاب یوازې دا چې شاعر و، هغه ګڼ نور نثري اثر هم لري خو تر دا مهاله نه دی چاپ شوی. هغه له مرګ سو اونۍ وړاندې له ازادي راډیوي مجلې سره په مرکه کې د خپل آثارو په اړه وویل.
نو ما خپل چې د پلومړي قدم کې چې د ناول لیکلو د ناول یو ټولګه مې بشپړ کړه چې هغه ناوې پل دی بختور شه تر عنوان لاندې و او هغه د کابل پونتون په دوه محصلونو باندې لیکل شوی. تر دوه وروسته مې چې بیا د ترخی شیبې تر عنوان لاندې یو بل ناول بشپړ کړو چې په هغه کې د غزنمرګ یو غمیز یو دغه بد حالات ناخوالي دا پکې نکاس دی پکې نکاس موندلی دی. تر دوه وروسته مې چې بیا زما ټول هستی ته د نظمونو ټولګه ده دغه مې بشپړ کړی ده، داسې به ووایو چې بشپړه ده. او همدارنګه ورسره په څنګ کې چې دی د مقالو برخه ده چې د فکرونو او خیالونو ډیوې نیمېږي، د سره په څنګ کې چې زما ډیر زیات ټول می خوښ دي کتابونه ډیر زیات خوښیږي، هغه وروسته ماښام دی چې دا زما ذوق جمال پته کې زیات دی.
ارواښاد ګلاب له روان ویرجن د ورسخه ډیر زورې ده او د همدغه زور له مخې شعر لیکه. افغان وطن او خلکو ته د آرامۍ او سولې ژوند غوښت،
خو اوس شرایط داسې شوي دي چې دا شرایط ډیر بګنوونکي دي او په دې حالاتو کې چې د زغ کار څومره خپل دردونه پټ کما، خو بیا هم څنګه وایي چې حمزه صاحب وایي چې اوخ کی اخیار شو بهر نارازی او جونو شو پیغله پکاله پاتیش پیغله
پکاله پاتیش
نو ور څنګه کوس موږ غ خپل دردونه پزړه کې دنه نه د ځان سره پټ کو خو بیا حالات نو متاثر کیو
دا ریالیست په وطن او قام مین شاعر لننه اته وشت پسلی وډان دی په ننګرهار کې زیږیدلی وو لومړنی زده کړې په بټی کوټ ولسوالۍ کې کړې وې ورپسې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي پښتو څانګې څخه د لسان سند ترلاسه کړ او له پېښور پوهنتون یې په پښتو ادبیاتو کې ماسټري هم ترلاسه کړه خو د ډاکټرا زده کړو او کتابونو د چاپ ارمان یې ګور ته لزان سره یو
سراج ګلابا د ګلونو بڼوالان ډکیږي نشي که هر څو زه د دې بڼوال ساتنه کوم نشي هر سوز د دې بڼوال ساتنه کوم
پر پښتو او پښتونوالي ګڼ تحقیقات شوي چې دا څېړنې تر ډېره ګټورې ثابتې شوې دي د جنوبي پښتونخوا لیکوال او څېړونکي صادق ژړک چې له پېښور پوهنتون څخه یې په پښتو ادبیاتو کې دکتورا وکړه د دکتورا ډیزرټیشن یا څېړنیزه مقاله یې په پښتو او پښتونوالي لیکلې زموږ همکار محمد واصل وصال ورسره د دغه ډیزرټیشن پر ارزښت او پښتو او پښتونوالي بحث کړی نننې هنر جاج مو همدغه موضوع ته ځانګړی شوی
هنر جاج
موږ سره لیکوال شاعر او څېړونکی استاد محمد صادق ژړک صاحب دمګړی ناست دی له دوی سره د دوی د پی ایچ ډی یا ډاکټورا په ډیزرټیشن باندې چې د پښتونوالي په نوم ده چې دغه اثر تاریخي جغرافیایي کلتوري ادبي او عصري څېړنه ده خبرې کوو ژړک صاحب په پیل کې راته ووایاست چې دغه اثر چې ستاسو د ډاکټورا یا هم د پی ایچ ډی ډیزرټیشن دی د هم په څومره وخت کې لیکلی په څومره مخونو کې دی او کوم موضوعات پکې شامل دي
ډیره مننه ما خو دغه د پی ایچ ډی ډیزرټیشن چې له پېښور پوهنتون څخه ما ډاکټرا اخیستې ده دغه ډیزرټیشن مو لیکلی د دې لوړ سرلیک چې دی پښتونواله یعنی پښتونوالي نو پر دغه موضوع باندې که څه هم زما مطالعه ډیره وه له پخوا سه مې دغه موضوع تعقیبوله خو کله چې زه پی ایچ ډی ته رالم موضوع ډیر وو نو کله چې ما دا فیصله وکړله نو بیا مو دغه پښتونواله که څه هم مخکې مشرانو د ارواښاد وزیر بابا چې راوینسي تر اوسه پورې ډیر کار به برسوي ما په خپله دغه پر پنځو بابونو وویشله او شپږم باب یې ما کې دی لومړی باب چې دی هغه پښتانه او د پښتنو جغرافیه د پښتنو تاریخي شالید چې پښتانه څوک دي او د پښتنو خاورو جغرافیه خاورو جغرافیه مو ځکه ورته وټاکله چې د پښتونواله فرق کوي په منځني وطن کې په نور وطن کې او چې موږ له نورو سیمو سره پولې دي یا هغه پښتانه چې په غیر وادونو کې ژوند کوي نو دغه پښتونواله بیا په ځینو وختونو کې دي هغه تغییر کوي هغه جغرافیه بیانول هغه ضروري ولا چې دا زموږ د موضوع لومړی څپرکی و دویم څپرکی چې دی پښتونوالي تعریف و چې زه خپله دې نتیجې ته ورسېدلم چې د پښتنو اخلاقي او حقوقي اصولو ته پښتونواله ویل کېږي بیا اخلاق او حقوق تاسو ته معلومه ده چې هغه بیا دوې مهمې څانګې دي دغسې بیا د پښتونوالي پېژندنه پښتونواله د پښتنو لیکوالانو نظره پښتونواله د خارجانو غیرو پښتنو له نظره پښتونواله د دستور او آیین او ژوند ځواک په توګه کلتور په توګه پښتونواله او اسلام چې له څوارلسو کالو څخه بیا په دې خاوره کې د اسلام له راتګ سره پښتونواله په ځینو ځایونو کې تغییر خوري په ځینو ځایونو کې په خپل ځای ولاړه ده پښتونواله او اقتصاد پښتونواله او جمهوریت مثال یو وخت ماته یو ملګري وخندل چې پښتونواله او جمهوریت داسې بل ډول ورته ښکاره شوه مال د پښتو یو متل دی وایي که یو لرې سل وارې پښته که سل لرې سل سره پښته دا د جمهوریت تر ټولو ښه تعریف کېدای شي که یو لرې سل وارې پښته که سل لرې سل واړه پښته او پښتونواله او مغلواله چې بیا د پښتونوالي په ضد په دې سیمه کې د مغلواله نوم ځکه ورکړی چې حمید بابا کرکړی یا نور زړو کلاسیک شاعرانو یا نوي شاعرانو نو بیا دغه چې و د دریم باب چې دی پښتونواله او د نوی اثر تقاضی چې په اوسنی دور کې کومې تقاضی دی او پښتونواله باید څنګه وي او په دې کې بیا پښتونواله په لومړنیو پیړیو کې پښتونواله په منځنیو پیړیو کې پښتونواله په معاصر دور کې او پښتونواله او عدم تشدد د عدم تشدد او پښتونواله دا هم د خلکو ته داسې چې باس نه وي پر شوی معلومات نه وي ورته دا هم داسې یو نوی موضوع وه چې دغه ما په خپل تیسیس کې چې وه شامله وه دا له دې سره تعلق درلودی څلورم څپرکی چې پښتونواله او ګلوبلایزیشن نړیوالتوب ګلوبلایزیشن څه دی د ګلوبلایزیشن چیلنجونه پر پښتونواله د ګلوبلایزیشن اثرات پښتونواله په بدلیدونکې نړۍ کې پر دغه باندې په دې څپرکي باغ سوی دی او پنځم باب چې دی هغه بیا روایتي څپرکی دی پښتونواله او پښتو ادب په ولسي ادب کې په دیواني ادب کې په متلونو کې په لنډیو کې په کاکړۍ غاړو کې د پښتونولۍ یا پښتونوالي او پښتو یادونه ده
ژړک صاحب په کافی پن کتاب دی څلور څلور نیم سوه مخه کتاب دی اساسي پوښتنه دا ده د پښتونوالي په اثر کې د پښتنو د اصل و نسب په اړه څه راغلي دي ستاسې نتیجه څه ښیي چې پښتانه څوک دي د دوی د اصل و نسب په اړه ستاسې نتیجه ګیري بالاخره څه ده ځکه په بېلابېلو اثرونو کې د پښتنو د اصل و نسب په اړه بېلابېلې خبرې او کیسې او معلوماتونه راغلي
نوي اصل څېړنې سوي دي د ژپونې له نظره سوي دي پوهان مجاور احمد زیار پښتو او پښتانه د ژپونې په رڼا کې یا نور کتابونه دي چې موږ په اصل کې خپل هدف ته رسوي تر هر څه سیاسي خارجي تر ټولو ګټو بالاتر د استادانو د څېړنې له مخې چې ماملو ماخذونو سره ډېر کار اخیستی د زیار صاحب په هغه کې دغه نتیجه ګیري ده چې پښتانه آریان دي د دې وطن په دې سیمې لرغونی نوم هریانا دی چې بیا له دې ځایه ډېر قومونه لږدېدلي مغرب خواته د هند خواته او د دې پارس خواته او پښتانه پر خپل زاړه ټاټوبي تر اوسه پورې پراته پاته سوي دي یو نظر دا دی چې پښتانه پښتانه دي خدای هم نه ذهن یې نه مني ساینسي اپروچ یې نه مني چې دا پښتانه خو هم له یو څه دي نو که د پریشان خټک خبره شي بیا ټوله نړۍ پښتانه دي که د ادم ژبه پښتو سي نو دا شیان چې دي دا خل له موږ سره داسې په ړندو سترګو نه مني البته زموږ نوي استادانو مشرانو ما یادونه وکړه د زیار صاحب پښتو پښتانه د ژپونې په رڼا کې که داسې کوټلې پاخه دلیلونه له موږ سره یي بیا اوس نوې څېړنې را روانې دي زموږ ډېرې قبیلې د پښتنو هغه ساکان دي ډېر وخت موږ دا اورېده چې مثال اوس زه کاکړ یمه چې کاکړ غرغښتي نوې څېړنې اوس دا ثابتوي چې کاکړ کاسی ساکزی دا په ساکي پښه پورې اړه لري په ساکانو کې راځي او دغسې نو نورې څېړنې دي چې هغه رامنځته کېږي وخت پر وخت به نوی باعث کېږي خو تر دې ساده پورې موږ د مشرانو په لارښودنه دې نتیجه ته رسېدلي یو چې پښتانه آریان دي
په کلتوري لحاظ هم په پښتنو باندې بحث شوی ستاسې په دې اثر کې څه مهم ټکي دي په کلتوري لحاظ چې پښتانه له نورو خلکو یا له نورو قومونو له نورو پرګنو بېلوي
په دې کې تر ټولو زه صرف یوه یادونه کوم دا د میلمستیا په ټوله نړۍ کې شته چیرې لږ چیرې ډېره چیرې لږ چیرې ډېره خو په پښتنو کې یوازې میلمستیا نه ده په پښتنو کې میلمه پالنه ده د میلمه پالنه په معنی نو بیا موږ ته پوهیږو چې دغه ډېر لوی ارزښت لري مثال زه اوس ننګرهار ته راغلی یم نو زه دلته که د یو چا میلمه یم هغه یوازې ما ته ډوډۍ په معنی خوري نه چای راکوي هغه میلمه پالنه کوي چې دلته په هره معنا زما څومره زما په اړه چې څومره یو مشکلات راځي زه چې د چا میلمه یم هغه به دا پالي میلمه پالنه کوي نو دغه شیان دي چې پښتانه له نورې ټولنې چې دي یا بېلوي او دا د پښتنو جغرافیا د پښتنو سیمه د پښتنو تر اوسه پورې چې په قبایلي سیستم کې ګیر دي دغه وجوهات دي چې له نورو ټولنو څخه موږ رابېلوي
په تاریخي لحاظ هم په پښتنو باندې بحث شوی په دغه اثر کې د پښتنو تاریخ له کومه راپیلېږي دا هم یوه جنجالي موضوع ده زموږ په ادبیاتو کې ستاسې نتیجې څه ښیي په دغه اثر کې څه راغلي دي
نو یو قوم په دومره چټکي په لږ وخت کې پرمختګ دونه غټ کوم نشي جوړېدلی کله دا و چې پښتانه په کم تعداد کې ژوند کوي په ټوله نړۍ کې نو یو خو هغه زاړه ماخذونه دي د سکندر اعظم او د دې نورو یا عربو مورخینو یا نورو مورخینو چې دغه سیمه یاده کړې ده بیا په دې کې په یو وخت تر اسلام مخکې د بودیزم هندویزم او دا نورو مذهبونو د افغانستان پکله دا ویل کیږي چې دا د مذهبونو ځانګو ده. ټول مذهبونو دلته وده کړې ده، د بامیانو بوتان چراوی نړول یا په سوات کې یا په نورو ځایونو کې دا خو ژوندۍ نقشې دي د پښتنو د تمدن د ژوند. نو دا یو اوږد جنجالي بحث دی چې دا ځانته د یو ځانګړي یو نه د ډېر دکتوراو ډیزرټیشن اړتیا لري باید چې پر دې کار وشي.
ژړک صاحب، ستاسې دغه اثر پښتونواله به یو شمېر هغه سوالونه چې د خلکو په ذهن کې پخوا پاتې ول، یا مثلا په تیتو پرکو آثارو کې د پښتنو په اړه په تاریخي، جغرافیایي، کلتوري او ادبي لحاظ مسایل راغلي، یو څه مرسته وکړي چې په ټولیز لحاظ باندې یو څوک د پښتنو هغه اصلي تصویر په ذهن کې ولري.
زه په باور سره دا ویلی شم که چیرې پښتنو لپاره خو مشکل نشته دغه کتاب ولولي یا نور ماخذونه را پیدا کړي، خو دغه پر یوه ځای داسې ټوس مواد چې په دې کې د پی ایچ ڈی په ډیسرټیشن کې راغلي دا له پښتنو سره ډیره مرسته کوي، او له خارجانو سره هم د غیر پښتنو سره، خارجان زما غرض غیر پښتانه دي، له هغو سره هم که چیرې دا د هغوی په ژبو وژباړل شي، هغوی ته دا شی ورسول شي، نو بیا به دوی د پښتنو په وړاندې چې کم یو فکر، کم یو نظر جوړ شوی دی، هغه نظر یې شاید تغیر وکړي.
لیکوال او شاعر سلیمان خپلواک وایي که څه هم مسلک یې ژورنالیزم دی، خو شاعري ځکه کوي چې پر شاعرۍ د زړه کریغي قراریږي. دی وایي کله چې شعر ولیکي نو د راحت احساس کوي، نو ځکه په دغه برخه کې خپل قلم آزموي. نننۍ فنکار برخه کې له خپلواک سره د هغه په فن غږیږو.
فنکار
که په پیل کې درته وی چې ولې شعر لیکي، د شاعرۍ د لیکلو لامل د څه دی؟
ډیره زیاته مننه. دا څه دی چې زه داسې فکر کوم چې یعنی تل مې دا ویلي دي اکثرو ملګرو سره د یادونه کوم چې هر انسان د یو خاص احساس ورسره وي. دا حالات افغانستان یا نور ټولنیز حالاتو ته چې موږ ګورو، تمن انسان ورباندې یو څه اندازه خواشینه کیږي. نو زما بیا زیاته هڅه دا وي چې زه کوشش کوم چې دغه کوم احساس چې راته پیدا شوی یا کوم درد چې وي هغه د شعر په ژبه باندې، ځکه زه شعر د خپل ځان لپاره لیکم. او دا غي نه علاوه بل خاصه خبره دا ده چې مین یم خو نه پوهیږم چې په څه او په چا. یعنی یوازې دا نه ده چې انسان دی هغه کوم بشر سره د مینه ولري، نور داسې ډیر څه وي چې انسان هڅوي دی ته چې هغه شعر ولیکي. خو زما یوازینی شعر لیکنه چې دا هغه دا ده چې د خپل د زړه درد چې دی، یعنی کوشش کوم چې په شعر باندې هغه لیکم. نو زما هغه احساس نه پناه وړل چې دی هغه شعر خواته دی. یوازینی لامل یم دا دی چې زه شعر د خپل ځان لپاره لیکم او د خپل زړه د درد کرالولو لپاره.
تقریبا څومره وخت به کیږي چې د شعر او شاعرۍ دغه ډګر ته مخه کړې ده او د خپل زړه درد په شاعرۍ کې بیانوي؟
تقریبا چې وخت خو ډېر زیات وشو، داسې شپاړس ولس کاله به کیږي چې زه شعر لیکم. خو ما درته مخکې وویل چې زما شعر چې دی زما دپاره دی، زه شعر د نورو خلکو دپاره نه لیکم، زه شعر د داسې څه دپاره نه لیکم، یوازې او یوازې غواړم چې خپل ځان په شعر باندې قرار کړم.
ښه، اکثره شاعران بیا دا وایي چې زه د ټولنې دپاره شعر لیکم او هغه څه چې زه لیکم پیغام وړاندې کوم ټولنې ته، مګر برعکس تاسو وایئ چې زه شعر د ځان لپاره لیکم.
داسې دی چې د هر سړي نظریات په دغه عقله باندې یا د شعر د لیکلو په عقله باندې علیده دي. خو زه چې څومره فکر کوم دا یو عامه خبره شوې ده نن سبا، هر څوک دا وایي یا هر شاعر دا وایي چې زه شعر د ټولنې د دردونو یا د ټولنې دغه مشکلات چې دي هغه زه غواړم چې په شعر کې راونغاړم او بیا یې د یو پیغام په ډول باندې خلکو ته ورسوم. خو زه وایم نه، زما شعر زما دپاره دی، زما زړه زما زړه داسې دی لکه یو وړوکی ماشوم، او غواړم چې خپل شعر باندې دغه وړوکی ماشوم چې دی آرام کما، هغه ماشوم چې هغه فکر کوم د ډیرو خلکو د ډیرو شیانو د ډیرو حوادثو کریغي چې دی په خپل غوږو باندې اوري، او دغه کریغو د قرارورو د پاره چې دی بیا ز شیر لیکما او د خپل دغه ماشوم زړه لک چې تسکینه مور باندې وشي بس دا ما د پاره ډیر وی زکه ز داس شیر نه لیکم چې ز وایم چې ز د مکمل غزل ولیکم ز د یو مکمل آزاد شیر ولیکم ز د یو مکمل نظم ولیکم نه دوه بیت دی وی چې ز ما زړه په آرام شي بس
پرته لدی چې تاسو په نظم کې کار کوي شاعری کوي نثر هم لیکي او څنګه
په نثر کې لکه څومره چې په کار و چې کار وشي ځکه زموږ پښتو ادبیاتو کې فکر کوم چې په شعر او شاعرۍ کې ډیر زیات کار شوی دی نثر ته دومره کار نه دی شوی خو په د تیرو ورستي وختونو کې ډیر کار وشو یو ساندازه کار مې کړی دی خو دومره نه خړی بعضی ټوټې لیکم بعضی هغه څه چې ما ته رنگین ښکار شي او زور باندې خوشاله کېږم داسې څه شیان دی هغه بیا لیکم یو ساندازه کار مې کړی دی خو دومره ډیر مې نه دی
تک تاسو مخکې د شعر او د شاعرۍ خبرو کړو مول چې تقریبا 15 پاړس کال کې چې دغه برخې کار کوي لیک کوي قلم آزموي آیا په دغه برخې کې موکمه باقاعده زده کړی کړي او کنه
داسې دی چې باقاعده زده کړی لکه څنګه چې زموږ اکثر ملګري ادبیاتو پوهنځي لولي یا نور داسې نه ما په ژورنالیزم کې زده کړی کړی دی زما ځکه زه داسې نه یم چې یوازې د ژورنالیزم پورې دی منحصر واوسم ځکه ما په مختلفو برخو کې کار کړی دی زموږ ټولنه داسې یوه ټولنه ده چې فکر کوم ټول افغانان د ډیرو زیاتو مشکلاتو سره د ټولنې لومړی غټ مشکل چې هغه مهاجرت وو ما په مختلفو ورسو کې یا په مختلفو برخو کې کار کړی دی خو په لیکوالۍ او په دې کې مې داسې کومې ځانګړې زده کړې نه دي کړې صحیح ده ژورنالیزم ما لوستلی دی هغه زما د خوښې یو مسلک دی او یو څان دا کار مې هم ورکه کړی دی خو داسې مې نه دی کړی چې ژورنالیزم مې د روزۍ لپاره استعمال کړی دی ژورنالیزم مې یوازې هغه د خپل علاقې او د خوښې د خاطر چې دی ژورنالیزم لوستلی دی په هغه کې مې زده کړې کړې دي لوړې زده کړې مې کړې دي تر څنګه بیا نور بعضې مسلکونه دي چې په هغه کې مې هم کار کړی دی زده کړې مې پکې کړې دي هغه مسلکونه چې دی هغه بیا زه د خپل روزۍ د ګټلو لپاره استعمالوم داسې کوم خاص تکړې ما په دغه برخه کې چې زه د شعر یا د لیکوالۍ په برخه کې کوم داسې څه نه دی کړی خو مطالعه خو پراخه مطالعه ورکې لرم زه فکر کوم زما یو ښه عادت چې دی هغه دا چې مطالعه زم دا اوسم په خپل کور کې یو کتابخانه لرم زیات اندازه کتابونه دي نو کوم وخت چې زه وزګار اوسم نو فکر کوم هغه د خپل کتابخانه داسې کوم کتاب بل مان نه پاتې چې ما لوستل نه یم په مطالعه کې ډیر خدسې مړنې یم او نه یوازې په ادبیاتو کې زما مطالعه په مختلفو برخو کې په سیاست کې تر څنګه کوم حرفوي شیان چې په هغه کې په ادبیاتو کې اته چې تر دین او مذهب پورې زه مطالعه کوم او خپ راخه مطالعه په دې اړه باندې
کوم چې تمخ کې د ژورنالیزم خبرو کړه یو ژورنالیست باید یو ریالیست انسان اوسيږي ادیب او شاعر هغه تر ډیره پورې د خیالي نړۍ اشخاص دي آیا ټکر نه کوي چې یو ریالیست انسان دی د خیالي او عاطفي نړۍ انسان هم شي
ریالیزم درسته خبره ده چې زما مسلک یا ما چې په څه کې یو څه وخت ډیر وخت وایم ما په دې کې کار کړی دی په ژورنالیزم کې مې کار کړی دی او بیا خیالي نړۍ ما درته مخکې وی چې زما شعر او شاعري چې دی یوازې زما د خپل زړه د قرارولو لپاره ده خیال زه فکر کوم هیڅ انسان به د خیال نه خالی نه اوسي هر انسان کې یو خیال شته دی هر انسان کې نازک خیالي شته دی په هر انسان کې عاطفه شته دی خو بعضی داسې وی چې هغه کوم نازک خیالي ور باندې ډیر زیات اثر وکي هغه خیال چې دی هغه ور باندې ډیر اثر وکي په بازي خلکو باندې کم وکي په ما باندې په بازي وختونو کې دغه خیال چې دی غالب کیږي او زه په کشیر لیکم زه د یو داسې سیمې سره اړیکه لرم چې هغه سیمه فکر کوم په ننګرهار کې تر ټولو نه ډیره شنه سیمه ده ډیره ښایسته سیمه ده او اته موږ ورته د ننګرهار ناوې هم ویلی شو ځکه په ننګرهار په ناوې باندې دا مشهوره سیمه ده بټیکوټ ډیرې و شاعرانه سیمه ده هلته چې هر انسان اوسیږي کچیرې لږ هم امنیت خوندي اوسي زه فکر کوم هغه په خپل خیالي نړۍ ته ځي او زما د شعر لیکلو زه فکر کوم چې یو لوی لامل به زما سیمه هم اوسي چې هغه ډیره ښایسته او ډیره شنه سیمه ده او ډیره خیالي سیمه ده نو طبعا دغه دوا لوی فطرتونه په یو انسان کې راجمه کیدل زه فکر کوم دا به زما خوشبختی و سی چې په یو انسان کې د دوا لوی فطرتونه هم د نازک خیال او سی هم د ریالیست و سی یعنی زه په خوخ یم خو دا سینه ده چې په ریالیزم باندې د زما نازک خیالی ډیر غالبه و سی نه په 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 ریالیزم باندې زما نازک خیالی چې دا یا زما عاطفه چې دا هغه دومره غالبه نه ده خو عاطفه داسې یو څه دي چې هغه د هر انسان سره مل دي که هر هغه څوک چې ځان ته انسان ووایي زه فکر کوم هغه به په عاطفه به ورسره مل واوسي
اوریدونکي به دا مهال په تمه وي چې ساس شعر واوري نو آزاد نظم وایي او که غزل راته وایي
لومړی به درته یو غزل ووایم
ارشاد
عشق سړی له کاروبار وځي عشق سړی له کاروبار وځي په غرونو سر شي چې له ښار وځي زه او جانان مې لکه ستوري د سپوږمۍ په مدار زه او جانان مې لکه ستوري د سپوږمۍ په مدار جانان مې نه مني خبرې له مدار وځي زما یاغي ککر نه مني سجدې تیګو ته زما یاغي ککر نه مني سجدې تیګو ته زه پرې خفه یم کمې سر له دغې دار وځي او سلګۍ پستونو کې ساتي په خلو ملاس کېږدي سلګۍ پستونو کې ساتي په خلو ملاس کېږدي په دغه چم کې ټولې ژبې له گفتاره وځي او پیغلې ګونګې شوې په ګودر سندرې نه وایي نور پیغلې ګونګې شوې په ګودر سندرې نه وایي نور څه دردونکې د هر ترنګ چې له ستاره وځي او نن به سجده د میخانه کې د ساکي په لوري نن به سجدګ د میخانه کې د ساکی په لوري خپلواک سيري بګريوان کړم چې لکار وځي
سمو د ژوندانه لوري ته بدلون ورکولای شي نو د همدغه مقصد په پار لیکوالان کوخخ کوي چې داسې موضوعاتو ته په کیسو کې ځای ورکړي چې د ټولنیز ژوندانه لوري ته مثبت بدلون ورکړي د زرپانی په نننې پانه کې وګمج بارخیل لنډ کیسه شیرینی دراوروي
زرپانه
شیرینی ډاکټر صاحب مرشوم هله ژر کوه څه زهر راکړه چې خشم د امین سبو چېغو د خونې ټوله فضا نیولې وه په یوه ساه لګیا وو ډاکټر صاحب مرشوم د خدای لپاره ډاکټر په غوسه شو دې باډۍ ته دې ګوره او ستا چغو ته په باډۍ د هندو مسلمانېږي لږه خوری په ځان نه پوهېږي که ډوډۍ پردۍ ده ګېډه خو مخپله ده ها دغه د سر درد او ټوخي ګولۍ را پاتې دي دا واخله خبر شي د لدار د لکه مارتا ویده پر ډاکټر غوسه شو زوایم نس می خوګیږي او تراته د سر درد ګولې راکوي ژر کوه مړ کیګم ډاکټر شونډي بوڅکړي اورورا بهر هر څشته ورشل هم غزايه خدوا واخله زه س انساني ډاکټر نه يم چې ستاده ګيډي تشخيص دی وکړم د امین بیا چغو او زګیرو ډاکټر شاته کړ ته انساني ډاکټر نه یې نو د خرو ډاکټری د امین دا خبره په ډاکټر سمد ټوپک داس ولګیت هو زه د خرو ډاکټر یم لکه د ستاب شان د خرو علاج کوم نو څنګه دلته ډاکټر شوی د خو په هنتون دی دلته انساني ډاکټران نو چې د خرو ډاکټر یې راوستي دلته خډیر دی خو د انسانانو لپاره مګر زپکی د ستاپشن د خرو علاج کوم پوه شوې دا وخت دی چې واسطه دی به هر کار کیږي ته خو هم د دې لایق نه یې چې په هنتون ته دی راشي یا به پیسو راغلی او یا به د ځان په ځای بل څوک کینولای وي نور مې اعصاب مخ خرابوه ژر وځه امین پزګیرو څنګه وګراوه ټلیفون یې راوویست او کې یې کړ هلو فواده تر کلینیک راشه ټول ملګری راواله ژر کوه چې مړ کیږم لا څو دقیقې نوې تیرې چې د امین شاوخوا د ملګري ولاړو طارق پر فواد غږ کړ راشه په شاهي کړه سړی ښه نه دی چې صحتامې ته ورسوو هله بلاله ته په سړک یو موټر ودروه. په خونه کې د ډاکټرانو او د امین د ملګرو لانجې روانې وې. د فواد غک نور غلی کړل. ډاکټر صاحب سم وایي محصلین یو، دا مو ملګری دی، علاج یې وکړه، په ګیډه یې درد دی، ته یې وګوره چې څه مریضي لري، د خدای لپاره مړ به شي، ته یې چغې نه اورې. ډاکټر له ځایه پورته شو. هر څه بالا چې یاست پر ما مو څه، ولې مو مخکې نه راوړ چې مرګې حاله شي؟ نو را روان کړی مو وي، اوس ما د پلار له وسې هم نه کیږي. امین چغو ته زور ورکړ، چا کراره و چا ډاکټر تر ګیره او پښو ونیوه. د خدای لپاره هلک مړ کیږي، ته خو یې وګوره چې څه مریضي لري. ډاکټر په قهر شو. پوهنتون ته راورسېدی خو په اصولو پوه نه شوی. په دې نیمه شپه عملیات او هغه هم بې شیرینی لږ څه وټوخېږئ. ملګرو یې ژر ژر په جیبونو لاسونه ووهل. څه چې ورسره وو هغه یې راوبیستې. تاریخ وشمارلې. ها ډاکټر صاحب، دغه 3000 خوشبې نورې ولاکه ټنګه هم راسره وي. ډاکټر پیسو ته وکتل. 3000 روپۍ زه خیر وبه یې کړم. امین له خولې داسې چغه پورته شوه، ته وا چې د خونې چت به راوغورځوي. ډاکټر د روپو زاړه نوټونه په بیړه د سپینې چپنې په جیب ومنډل. په وارخطا یې وویل، مخکې مې درته وویل چې ناوخته مو راوړ. اپنډکس یې وچاودید، د تابوت غم یې وکړئ.
د ادب جام په نننۍ برخه کې به سهار ګل میرزا د پښتو ژبې د لومړنیو غزلبولو شاعرانو څخه د اکبر زمینداوري احوال در بیان کړي.
ادب جام.
اکبر زمینداوري لوی استاد علامه عبدالحی حبیبي وایي چې اکبر زمینداوري د پښتنو له نمرکو شاعرانو څخه دی چې د دا سر هم ورک دي او یوازې یو څو پاڼې په زمینداور کې مامیندلې وي چې دا نومرکه شاعر د هغو پاڼو په مرسته وپیژندل شو. څنګه چې تاسو پوهیږئ، داور زموږ د وطن یوه معروفه سیمه ده چې ډیر عمر د اسلام له پیل څخه بیا د مغولو تر تاړاکه د مدنیت او ثقافت مرکز و. مشهور ښارونه یې لرل او اکبر هم په دغه ځای کې زیږېدلی و. دا شاعر هم د مغولو د دورې په پیل کې ژوندی و او د هغو شاعرانو له مخکښانو څخه دی چې دوی په خپلو اشعارو کې د مغولو له تاړاکه شکوې کړي دي او یا یې د هغو ظلمونه لیدلي دي. دی په یو بیت کې وایي: د مغولو تمر هسې په اور وسوم، د مغولو تمر هسې په اور وسوم چې بهیر په دې ماتم زمینداور کړم. له دې بیته ښکاري چې دی د ګوډ تیمور معاصر دی، ځکه چې تمر د تیمور پخوانی املا ده او دې پاچا له 1001 څخه 1001 هجری پورې سلطنت کړی دی. نو د اکبر د ژوندانه اثر هم په همدغو کلونو کې دی چې 1001 هجری په حدودو کې ټاکلی شو، ځکه چې امیر تیمور په 1001 هجری کې د افغانستان نور ځایونه ونیول او له کابله یې د هند خواته حرکت وکړ. د اکبر ډیر لنډ اشعار د زمانې له انقلاب خوندي پاتې دي. یوازې له څو زړو پاڼو څخه موږ باور کولی شو چې دی د دیوان خاوند و او په شعر کې غزل او مثنوي مکترا پاتې دي. اکبر که څه هم په عروضي ډول لکه فارسي غزلیات ویل دي، خو په ملي وزن هم د ده د شعر یو څو نمونې شته او د ده دغه مخصوص ډول پښتو اشعار او نور عروضي غزلیات دواړه سلیس او خواږه دي. په یوې مثنوي کې اکبر د مینې د دنیا ډیر نازک حالونه او احساسات تصویر کړي دي. دا هم د اکبر زمینداوري د مثنوي یو څو بیتونه: زه عاشق یم یار هم نیز، زه عاشق یم یار هم نیز، نور څه نه لرو تمیز، یو پر بل عاشقان یو، یو پر بل عاشقان یو، په خپل عشق صادقان یو، یو پر بل پسې رنځور یو، چې نږدې نه یو مهجور یو. عشق ښه دی که بلا دی، عشق ښه دی که بلا دی، پیدا کړی زموږ مولا دی، که غږ نه کا عاشقان څوک، مړ سي دوی پر دا جهان څوک. ځکه مخ په اوښو سور کړم، ځکه مخ په اوښکو سور کړم،
زه کباب صورت تنور کړم، لایق دا چې دا زه وکړم، څه تهمت به پریار نه کړم. ولې هر ځای زه بیلتون کړم، ولې هر ځای زه بیلتون کړم، بیا د سروخ کو رژون کړم، هم اشنا خوار کړم هم ځان، بیا تهمت کړم پر دوران.
د راډیوي مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو د کک او زرینې د منظومې په دریم سرود کې واورېدل چې د ساکانو مشران د مزدک تر څنګ راټول شوي وو. ملکې د ساکستان او ساکانو د پیوستون وینا وکړه. په جشن کې ملکې او د ساکانو څلوېښتو مشرانو د هیرمند ساتنې ژمنه بیا تازه کړه. دا چې په څلورم سرود کې څه پېښېږي د کک او زرینې منظومې له لیکوال عبدالغفور لیوال څخه یې اورو.
ریشمین خیال
چلورم سرود د زرنگ د پاچاهی ارگ پمانهی که د هوما جامون گرزی مجلس جور ده زرینه ملک بر سر پر تخت ناسته خادمان او کنیزان ترتاویگی د ساکی مشران و مخت پیالی ایخی د هر یو تر چنگ کوپڑی دی ده سرونو چپ زرو دی پوخلی چپ سپینو پا دربار که در انا ده قندیلونو هر قندیل که سل خوشبوی دیوی بلی د جامونو لکرنگا سر یوزای شو شرنگهار ده پایزی بونو ده ساکیانو یا خندادا یا خبر ده مشرانو چیر تلری ده رباب و چنگ نغمه ده یو ناسا پا ملک شورا و لاره شور و زوک چوب شو یو دم پا طول دربار که ملکی پا دیر غرور پا حس که غاره ده ساکانو پر مشرانو ناره وکره یه زما ده لوی تبر ستر و مشرانو یه پا توره او پا پوه که خاغلیو پای وستون ده زمو طول مبارک وی خونن وارم چی او راز در تخکار اکلم پا گاوند که ده پارتیان و ده نیتونو اردوان چه ده پارتیان و اوز پاچا ده لوی لخکر ده پارس را ایسته زمان جنگ ده پینزه واره شل شل زره سر تیری ور سره دی دیر آسونا او اسگاری پا زنزیر تدلی سل وحشی پیلان هم زمان چارگر و اشمارلی دی پوزونه اردوان ده را روان ده زرنگ بنده چه دی پیل پا زور وران کری او ناچاپا زمونگ خار پا لوی سیلاو بنده لاحو کری او بیا واروی هرمن وخ پل وطن ده ززرینه چل مسی ده تای میریسیم چل امده استر واک من زرینه و ده کوروش ده جنگ صوب من هاویانلی چلخ کری ده پارسیانو تار پتار کرد ده خپل زوی کسات واخیس لکوروشا چه ده شاه پریکلی سری ورن را ور او پوینو ده پارسیانو ی خلوب کرد زما بدن که هم تاویگی او چلیگی زما بدن که هم تاویگی او چلیگی ده غی انا ده وینو غرزنگونا ده لمره زرینه بللور زرینه نن ولار ده هرمن پننگو نام ده هیرمند زوی د ساکستان زمونگ او رور ده هر یو چاسکه ده اوبوی پر مونگ پور ده زموگ ده مخ آب و آبرو هم ده غسین ده زموگ ده مخ آب و آبرو هم ده غسین ده زموگ پتی زمونگ باغون پری خلوب دی تا اوبو ده ساکستان ده وجود وینه هم ده سین زموگ دوده زمونگ خوارده دی طول ساکان دغه ورور په وجود پای دغه سین زموږ قدرت او سلطنت دی ظلم سید تایمیریس بیایم ولاړه نن پننګ دستر هیرمن چې زما ورور دی بل کوروش دی را روان بل یې لخکر دی د لومړی زرین روح موږ ته په تمه هغه تیر تاریخ به بیا نن تکراریږي ما چې تاسو را بللی یاست لری دیو نوی جنگ پیغام در تل رما پر وطن د ننګ و نام پیغام لرمه، ما چې تاسو را بللی اصل لري د یو نوی جنگ پیغام درته لرمه، پر وطن د ننګ پیغام درته لرمه. د ملک په خبرو کې څه شور و، درباریان ټول په غورزنګ او شور ماشور شول، تر څنګونو شرنګا شرنګ د پلنو تورو، د جامونو شرنګا شرنګ له ټولو هیر کړ،